سالور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه تخره غلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نکړي چې لوی جرمی دوسیه لري، او د افغانستان په ختیځ او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، نور راپورونه او د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په وان ښار کې په یوه جهیل کې د غرق سوي بیړۍ د 850 مسافرو مړی موندل سوي چې 40 افغانان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 40 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 40 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تریخې د التهاب په خاطر د پلازمېنې ریاض روغتون ته انتقال سوی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په وان ښار کې په یوه جهیل کې د غرق سوي بیړۍ د 850 مسافرو مړی موندل سوي دي چې 40 پکښې افغانان دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلې ویډیوي پیغام کې وویل چې د دغو مړیو د انتقالولو په برخه کې هڅې روانې دي. د زیاته کړه
د افغانستان سفارت په ترکیه کې د افغانستان جمهوری دولت کار کوي چې دا 8 ساعت کابل ته انتقال کړي افغانستان ته، او د دوی کورنیو ته ورسپاري، او په خپلو هیوادوالو باندې غږ کوي تر څو د غیر قانوني سفرونو نه ډډه وکړي او خپل سرنوشت او ژوند د قاچاقبرو په لاس کې ورنکړي چې کولی شي د دوی ژوند ته جدي خطرات متوجه کړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بیړۍ دقیقا څه وخت غرق سوې وه او څومره مسافر پکې سپاره وه، خو دا هم نه ده څرګنده چې په بیړۍ کې ټول څومره افغانان وو. تر اوسه د 40 افغانانو هویت تایید سوی دی. د راپور له مخې په دې بیړۍ کې سپاره ټول کسان پناه غوښتونکي وو. غیر قانوني پناه غوښتونکي عموما تر ترکیه تیریږي او اروپایي هیوادونو ته د اوښتو هڅه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 40 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 40 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. رسنیو ته په لیږلې پیغام کې د روغتیا وزارت ویلي چې په تیره یوه شپه ورځ کې 138 مشکوکې پیښې معایناتو ته لیږل سوي. د 40 نویو پیښو له ثبتېدو سره په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې پیښې 15503 ته لوړې سوې. دغه وزارت ویلي چې په 40 ساعتو کې 2 کسان د کورونا ویروس له کبله مړه سوي او 22 نور رغېدلي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا په درو میاشتو کې لومړی ځل دی چې د کورونا ویروس کمی پیښې ثبت سوي، خو دا وزارت د پیښو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا که خلک روغتیایي لارښوونې رعایت نه کړي شاید دا شمېر لوړ سي. په کندوز کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل سوي دي. دغه سرتیري تیره شپه د طالبانو په 2 جلا بریدونو کې وژل سوي دي. د کندوز د والی ویاند اسمت مرادی دا خبر تاییدوي او ازادي رادیو ته داسې وویل:
شنوارو په پوسټه باندې مخالفینو حمله کړې، 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوي. همداشان د کندوز علی آباد ولسوالۍ او ښار ترمنځ د لوی لارې د قزاق کوڅې په سیمه کې د ملي اردو په بیزونو باندې بریدونه شوي دي، چې په دې کې 3 د ملي اردو سرتیري شهیدان او 2 نفر نور ټپیان دي.
مرادی وایي وروسته طالبان پر شا تمبول سوي چې درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتېده. د شینوارو سیمه د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو 2 اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د طالبانو وسلوال بریدونه زیات سوي دي. تاسیز موږ غلا ازادي رادیو او ریو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د تریخه د التهاب په خاطر د پلازمینې ریاض روغتون ته انتقال شوی دی. د سعودي عربستان دولتي خبری اجانس نن په دې اړه د دغه هیواد د سلطنتي ماڼۍ اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې لږ معلومات ورکړل شوي دي. ویل شوي چې 40 کلن عبدالعزیز نن شاه فیصل روغتون ته انتقال شو. د عبدالعزیز د روغتیایي وضعیت په اړه کم خبرونه تر سترګو کیږي. دی له 2015 کال راهیسې د سعودي عربستان قدرت په لاس کې لري. ټاکل شوی و نن د سعودي عربستان ته د عراق د سردراعظم مصطفی کاظمي سفر پیل سي، خو د سعودي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفر ځنډول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ هغه نظر پوښتنې جالي بللي چې وایي د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایډن تر ټرمپ مخکې دی. په امریکا کې د ABC نیوز او واشنگتن پوسټ د پراخې نظر پوښتنې له مخې په امریکا کې په ثبت شویو رایو ورکوونکو کې بایډن 45% مخکې دی. دا نظر پوښتنه پرون د جولای په 19 نیټه خپره شوه. او متحده عربي اماراتو نن یو سپوږمکۍ مریخ ته ولیږله. دا لومړی ځل دی چې یو عربي هیواد د علمي څیړنې او ټیکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې یو سپوږمکۍ مریخ ته لیږي. د متحده عربي اماراتو د فضایي ادارې عمومي رئیس محمد الاحبابي په دې اړه په یوه خبري کنفرانس کې داسې وویل: د یوای متحده عربی امارات په نړیواله فضایي ټولنه کې فعال دی، او زه ډاډه یم چې موږ به د مریخ پر لور د فضا د کشفي مموریت برخه یو. موږ به ډیر څه زده کړو او د خپل فضایي پروګرام پر پراختیا به نور هم کار وکړو. په دې ماموریت $200 میلیونه لګښت راغلی او څو ځلې ځنډول شوی چې ویل شوي د نامناسب وضعیت له کبله دا ماموریت ځنډول شوی و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې جرمی دوسیه لري. د بندیانو د تبادلې پر سر د حکومت او طالبانو د رواني لانجې په اړه مو د بشري حقوقو د یو فعال نظر پوښتلی.
د دغه ټولې پروسې د څار لپاره کوم به طرفه پلاوي نو ټاکل شوی، نو په دې خاطر باندې دا پروسه ونه څارل شول او نن د دوی ترمنځ پلمی را پیدا کوي.
د افغانستان لوی څارنوالی وایي په واشنگتن کې د افغان سفارت د یو دیوال د رغونې په پروژه کې د فساد د پلټنو په اړه رسمي سند یې نه دی ترلاسه کړی. په داسې حال کې چې ولسی جرګې یو شمیر چارواکي په دې قضیه کې څارنوالۍ ته معرفي کړي دي.
که چېرته دوی دا سند تشخیص کړی چې دا باید لا زیاتې پلټنې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاړ شي، دا د دې کمیسیون صلاحیت ته او دوی دا کار کړی دی.
د افغانستان په ختیز او د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په نورو موضوعاتو کې نن د جولای 6مه سپوږمۍ ته د انسان د سفر کلیزه ده. په دې پلمه د لومړني افغان ستورمزلي عبدالاحد مومند یادونه کوو.
د مومند تک و فضا ده یو مهمه موضوع داغه ترڅنګ د افغانستان د هوایی قواو ظرفیت و دنیا ته وشو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. او سم ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې جرمی دوسیه لري. د کمیسیون په یو اعلامیه کې د بین الافغاني خبرو د پیل د ځند او له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې په بهیر کې پر روانو ستونزو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان حکومت وایي د سولې په بهیر کې د اوسنیو ستونزو د حل یوازینۍ لاره د طالب بندیانو بدیل نوملړ کېدای شي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دی ویلامی په خبرولو سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله په اړه غوښتنې او د سولې د بهیر اړوند اندېښنې شریک کړې دي. د کمیسیون په یاد اعلامیه کې دا هم ویلي، هغه بندیان چې پر جنگي یا بشر ضد جنایت محکوم دي او یا د دغو جرمونو په اړه محاکمه روانه وي، باید د سولې د مذاکراتو مخکې او حتی وروسته خوشي نسي. په دغه خبر پاڼه کې یاد کمیسیون له حکومت او طالبانو غوښتي چې د جګړې اړوند بندیانو د وضعیت په اړه د خلکو سره پوره معلومات مات شریک کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له طالبانو سره د موجودو بندیانو او اسیرانو د مجموعي شمیر په ډاګه کول هم غوښتي دي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان کې د آسیا د څنګ مرستيالې پیتریشا غاسمن ازادي رادیو ته وویل کدا سې شواهد موجود وي چې د غشمیر طالبان په جنگي جرایمو تورن دي، نو باید محاکمه شي.
If there is evidence that any of these prisoners were responsible for war crimes,
چیرې دا شواهد وجود ولري چې یو له دغو بندیانو څخه په جنگي جرایمو او بشر ضد جرمونو کې لاس ولري، نو دوی باید د همدې جرایمو د جرم په اساس محاکمه شي، نه د تروریزم د جرم په اساس، او د دوی دوسیو ته باید د انساني حقوقو پر وړاندې کې په عادلانه توګه رسیدنه وشي. دا محاکمه نه باید غیر علني وي او قربانیانو ته باید اجازه ورکړل شي تر څو شاهدي ورکړي چې دا کار د عدالت په تامین کې ګټور تمامېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وړاندې ویلي د طالبانو له لوري د 15,000 بندیانو د ورکړل سوي نوملړ له مخې 592 هغه بندیان نه آزادوي چې په خبره جرمی دوسیه لري. په ملي امنیت شورا دفتر کې به سرچینې د نومونو خودرو په شرط مخ کې ازادي رادیو ته ویلي و چې یاد شمیر کسان د نشې توکو په قاچاق، انسان تښتونې، لوغاتات، جنسي تیرویو او په قتلونو تورن دي. افغان حکومت وایي دوی لا هم په خپل دریځ ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې د طالبانو سره د بندیانو د تبادله بهیر مخ ته وړي وایي د دغه پروسې د بنبست د حل لارې وازه د طالبانو لوري د بندیانو د بدیل نوملړ سپارل کېدای شي. د دغه دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان دولت موقف هماغه دی، موږ د بندیانو یو بدیل لیست د حلارې په توګه باندې وړاندې کړی دی. که چیرې بدیل لیست وي، دولت هماغه دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هماغه څخه کېدلی شي چې خوشي شي، او دا نه باید طالبان د یو بانی په توګه له ځان سره وساتي او د دې خاطر څخه د افغانستان د خلکو پر خلاف خشونت ډېر کړي.
خو طالبانو بیا د حکومت دا خبرې رد کړي او ویلي دي چې هغه 15,000 کسان چې دوی یې حکومت ته لیست ورکړی ټول سیاسي بندیان دي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اندېښنو او غوښتنو په ځواب کې وویل دوی سره د ستا بندیانو روغتیايي حالت سم دی او په خبره یې ټولو بشري مسایلو ته جدي پام کوي، خو له دوی سره د ستا بندیانو د مجموعي شمیر په اړه معلومات شریک نه کړل. ښاغلی مجاهد وایي د دوی په دریځ کې هم بدلون نه دی راغلی او د نوي نوملړ ورکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامې نه دا. د تیرې فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو، په کې راغلي چې د بین الافغاني خبرو نه وړاندې باید افغان حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان باید د حکومت زر زندانیان آزاد کړي. په دې لړ کې تر دې دمه افغان حکومت 4,098 طالب بندیان او طالبانو د حکومت 8,048 زندانیان خوشي کړي دي. فیروزه عزیزي، ازادي رادیو، کابل.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې څرګندونو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مسؤل لالګل لال نظر اخلو چې هغه وایي د جګړې دواړه لوري باید په اوسنیو حساسو شرایطو کې له زغم نه کار واخلي. د دې سازمان مشر ښاغلی لالوی چې حکومت او طالبان باید د بندیانو د خلاصون د بهیر د څارنې لپاره یو دریمګړی پلاوی وټاکي چې د راپورته شوې لانجې ملامت او سلامت معلوم کړي. له ښاغلي لال سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې د ستونزو پوښتنه ترې کړې.
اول خو مونږه طالبانو باندې غږ کوو چې یوازې د 15,000 زندانیان په د افغانستان په زندانونو کې نه دي، بلکې د دې څو چنده دلته دي. دوی باید په بدیل لیست باندې فکر وکړي. که حکومت واقعا تورونه وایي چې په دې باندې مختلف تورونه دوی لګولي دي، حکومت باید د لیست په شکل کې د دغه 592 زندانیانو لیست پور کړي او وښایي هغه کوم تورونه دي یا کوم اصول دي چې دغه بندیان د هغه اصول لاندې نه راځي چې دوی تیر څلور زر او 1508 کسان خوشی کړی دي چې دا د هغه سره څومره متفاوت دي چې حکومت په دې باندې ټینګار کوي. دلته ډېر ستونزې شتون درلود. اول دغه مسله د هوکړې په برخه کې چې د زندانیانو خبره وه، تصدیح شوې نه ده، تشریح شوې نه ده چې کوم نوع زندانیان به پرېښودل کېږي. دویم ستونزه دا وه چې د دغې ټولې پروسې د څار دپاره کوم بېطرفه پلاوی نه و ټاکل شوی، نو په دې خاطر باندې دا پروسه ونه څارل شوله او نن د دوی ترمنځ د پلمی را پیدا کوي یا دوی بهانې لټوي یا سولې ته ژمن نه دي، هر قسم تورونه په دوی باندې لګېږي. نو که چېرته دوی یو بېطرفه پلاوی دا مسله څارلې وی، نو نن به دغه ستونزه د دوی ترمنځ نه را پیدا کېده، لکه دغه څار پلاوی شتون درلوده.
تاسو له نظره که چېرې دا موضوع نور هم ځنډېږي، د بندیان پروسه همداسې پاتې کېږي، په راتلونکي کې څه نورې ستونزې جوړولی شي؟
یقینا دواړه خواوې تر اوسه پورې موږ ګورو چې په ضد کې سره ولاړې دي، او دا د ولس سره جفا ده چې دوی کوي، دا د هغه خلکو سره جفا ده چې هغه د دې جګړې قرباني کېږي. موږ ګورو چې د سولې په پروسه کې ډېرې لاسوهنې دي، نړیوالې لاسوهنې، د ګاونډیانو لاسوهنې، دغه ټولې د دې سبب ګرځېدلې چې نن د دې دواړو خواوو ترمنځ دغسې یو په قاطعیت سره د یو بل پر وړاندې باندې مذاکرې نیول شوې ده چې هیڅوک د زغم هیڅ حوصله نه ښایي. نو نه نه دي په کار چې دغسې بې معنا چې هغې سره ګټه لاسته نه راځي او یوازې زیان وینو چې هغه ملکي تلفات دي او هم د دوی نظامي تلفات دي. دواړو خواوو نظامی تلفات هم لري، ملک هم ورانیږي.
لال صاحب، د تاسو له نظره که چیرې د حکومت له لوري د طالبانو همدا غوښتنه منل کیږي یا ومنل سي، په راتلونکي کې چې دا دوی ته کوم لیست ورکړل شوی دغه په اساس باندې دوی بندیان آزاد کی، فکر نه کوئ چې په راتلونکي کې د قربانیانو هغه کسان چې د طالبانو په بریدونو کې ټپیان شوي دي او یا هم د کورنۍ غړي یې له لاسه ورکړي دي، دا موضوع څنګه کیږي؟ او په راتلونکي کې د امنیت موضوع څنګه کیدای شي؟ یعنی دغه کسان که خوسیم سي د دوی بیا جګړې ته نه ځي یا د جګړو لیکو ته نه ورګډيږي، د دې ضمانت کېدای شي؟ د تاسو تحلیل په دې اړه څه دی؟
ګوره، دغه کوم بندیان د دواړو خواوونه چې خوشي کېږي، دوی دواړو خواوو تعهد سپارلی دی چې دغه زندانیان چې ازادېږي دوی به بیا د جګړې ډګر یا د جګړې لیکو ته نه ستنېږي. نو په دې خاطر دوی باید دغه ژمنې ته ژمن پاتې شي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال و چې له ازادي راډیو سره د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې په اړه خپل نظر څرګنداوه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان ملي شورا وایي په متحدو ایالاتو کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال د جوړېدو په پروژه کې د فساد له کبله یې لوی څارنوالۍ ته د مالیې پخوانی سرپرست وزیر د ولسمشر دوه سلاکاران او په واشنگټن کې د افغانستان سفیره معرفي کړې دي. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په دې اړه له ملي شورا نه کوم رسمي سند نه دی ترلاسه کړی. لوی څارنوالۍ وایي د دې موضوع په اړه به خپل دریز د رسمي سند له رسیدو وروسته روښانه کړي. امید ظهیر مل په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان ملي شورا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت د یو دیوال په جوړېدو کې د فساد موضوع لوی څارنوالۍ ته استوي. ملي شورا وایي واشنگټن کې د افغانستان سفارت یو دیوال له هغه پیسو په ډیرو جوړ شوی چې اړتیا یې وه. د ولس جرګې د عدلي او قضایي اداري اصلاحات او له فساد سره د مبارزې کمیسیون پرون په یو مکتوب کې د جرګې د پارلماني چارو او دارالانشا ریاست نه وغوښتل چې په امریکا کې د افغانستان سفارت د یو دیوال د جوړېدو پروژه کې د فساد موضوع لوی څارنوالۍ ته واستوي. په دې مکتوب کې راغلي د مالیې پخوانی وزیر همایون قیومي، د ولسمشر دوه سلاکار څرګند او یما نظامی، او په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی دي د فساد له کبله د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته وپیژندل شي. په مکتوب کې دغه شان د دې کسانو له ډلې هغوی چې په افغانستان کې دي ممنوع الخروج او هغوی چې له افغانستان بهر میشتي د انټرپول پولیسو په وسیله یې د نیولو غوښتنه شوې. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو سره خبرو کې دا مکتوب تایید کړ او زیاته کړه ژر به په رسمي بڼه د څېړنې غوښتنو سند لوی څارنوالۍ ته واستول شي.
بله، د مونږ عدلي
او قضایی کمیسون چې دا یو برخه دی هغه په نوم دی مبارزه علی فساد اداری ده. نو کچرته دوی دا سند تشخیص کړی چې دا باید لازیات پلټن لپاره عدلی او قضایی ارګانونو ته لاړ شي. د دې کمیسون صلاحیت ته او د دې کار کړی دا مکتوب لیږلی ده.
مشرانو جرګه هم لوی څارنوالۍ ته د یادو کسانو د معرفې خبرې کوي. د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد او بودیجې کمیسیون غړی حسیب الله کلیم زی
موږ کمیسیون دا اسناد څېړلي او دا لوی څارنوالۍ ته لیږو چې دغه کسان ته تعقیب عدلي راندې راشي.
له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت او په امریکا کې د افغانستان سفارت د یو دیوال په جوړېدو کې د فساد موضوع رد کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې د لا وضاحت لپاره به دا قضیه لوی څارنوالۍ ته واستوي، خو د یاد وزارت له لوري تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی شوی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي بیا ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي، په امریکا کې د افغانستان سفارت د دیوال جوړېدو په پروژه کې د فساد او یا هم په دې اړه د چا څخه د څېړنې کوم رسمي سند نه دی ترلاسه کړی. په امریکا کې د افغانستان پر سفارت همایون قیومی، سرګن او یمان نظامی تور دی چې د ډیرو لږو پیسو دیوالې په 1.8 میلیون ډالر د رغېدو لپاره په قرارداد ورکړی. ازادي راډیو په امریکا کې د افغانستان سفارت سربیره له ښاغلي همایون قیومی، سرګن او یمان نظامی سره په دې اړه خبرو کوښښ وکړ خو بریالي نه شو. مګر له دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی له امریکا غږ سره په خبرو کې په دې قضیه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په دواړو هیوادونو کې نه یوازې پولیو ورکه شوې نه ده، بلکې پیښې په دې وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې دا فرعي کمپاین په ختیځو دریو ولایتونو کې او په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقېږي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین په ختیځو دریو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی. 4 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به په دغو دریو وړو ولایتونو کې لسګونه زره ماشومان واکسین شي. د پولیو دغه فرعي کمپاین وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 5 میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسین کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګلا خان ایوب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د کورونا خپرې شوي وبا ته په پام د روغتیایي سپارښتنو او نورو تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او رضاکارانو ته په دې اړه ځانګړی پوهاوی ورکړل شوی دی.
انشاءالله چې دغه ځانګړي لکه تدابیر چې دي دوی به په پام کې نیسي. د ورځې دوه ماسکونه به دوی ته ورکول کیږي. د دې بل خوانه هغه د میکروب د پاکولو محلول چې دی سانیټایزر د دې نه به هم پکې استفاده کوي او د دې پرڅنګ لکه هغه واټن مناسب واټن چې دی هغه به هم په پام کې نیسي.
ښاغلی ایوب دغه راز وویل چې د پولیو بل فرعي کمپاین په اګست میاشت کې په پام کې نیول شوی چې د جنوبي ولایتونو په ګډون په 14 ولایتونو کې به تطبیق کیږي. د پولیو د واکسین دغه فرعي کمپاین داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پولیو پیښې زیاتې شوې او د دې سره کم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه وژونکي او فلج کوونکي ناروغي قابو شي. د روان 2000 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې چې 19 په جنوبي ولایتونو پورې تړلې دي. پاکستان کې چې د افغانستان په څیر د پولیو د ناروغۍ ډېرې پیښې ثبت شوې، نن د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي او په ترڅ کې چارواکي هیله مند دي چې شاوخوا 8 لکه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې هیواد کې هم د پولیو د واکسین کمپاین 2 میاشتې درېدلی وو. له یوې خوا د دغه کمپاین پر کارکوونکو او ساتونکو په ډېرو سیمو کې حملې شوې او له بلې خوا هم د کورونا وبا د خپرېدو له امله چې د دې هیواد روغتیایي خدمتونه یې تر فشار لاندې راوستي دغه کمپاین په ټپه درېدلی وو. د پاکستان د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د چارو مشر رانا محمد صفدر وویل د پولیو د کمپاین کارکوونکي به د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي تدابیر په پام کې نیسي، فزیکي واټن او نورې طبي سپارښتنې به مراعاتوي. پاکستان هیله منو چې د پولیو ناروغۍ په 2013 کال کې خپلې خاورې ورکه کړي. په دې کال د پولیو 12 نوې پیښې ثبت شوې چې ورپسې په 2019 کال کې هم زیاتې شوې. د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د پولیو 8.59 پیښې ثبت شوې دي. د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوې دي، چیرې چې نن د پولیو د واکسین دغه نوی کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین دغه راز د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان ډېر ولایتونه له دغو دواړو ایالتونو سره ګډې پولې لري. یو شمیر متخصصین په پاکستان کې د پولیو د نوي پیښو د زیاتېدو ملامتي ماشومانو پر میندو او پلرونو اچوي او وایي نه پرېږدي چې ماشومان د دغې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. پاکستان د تیر 2019 کال په ډسمبر کې چې د پولیو د پیښو شمیر له سلو زیات شوی و د پولیو یو 15 ورځنی کمپاین ترسره کړ. طالبانو او نورو ډلو هم چې پولیو د لویدیځ یوه دسیسه بولي او وایي په دې توګه پټ معلومات راټولوي ډېر ځلې د پولیو ضد کمپاینونو پر ټیمونو او د هغو پر ساتونکو حملې کړي دي. د تیر کال په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په پاکستان کې د پولیسو دوه افسران چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د واکسین د ټیم ساتنه کوله په ډزو ووژل. د روغتیایي چارواکو په وینا د ګوزن ناروغي هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کیدی شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغۍ خوندي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جولای شلمه سپوږمۍ ته د انسان د ختلو د ورځې کلیزه ده، هغه ورځ چې امریکایي نیل آرمسترانګ د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته ورسېده، خو په افغانستان کې یو 9 کلن ماشوم د جومات امام ته د دې موضوع د ویلو په خاطر وډبول شو. اوس چې له هغې ورځې 50 کاله تیریږي، د افغان ستورمزلي عبدالاحد مومند په ګډون زیات شمیر کسان توانېدلي چې د سپوږمۍ چکر ووهي.
له نن 50 کاله وړاندې هغه ورځ چې په لومړي ځل امریکایي آرمسترانګ زرګونه کیلومتره له ځمکې پورته ولاړ او په سپوږمۍ کې یې قدم کېښود، خو له دې ورځې سره د یو افغان چې هغه مهال 1 کاله عمر درلود خاطرې تړلې دي. دا نادر سایقل و چې اوس مهال په اندونیزیا کې ژوند کوي او د ملګرو ملتونو کارکوونکی دی. دی وایي د راډیو له لارې یې واورېدل چې امریکایي آرمسترانګ هغې سپوږمۍ ته ختلی چې دی یې د رڼا ډېر لیوال او مینهوال دی.
ما وویل مولوی صاحب یو ډیر ښه خبر مې اوریدلی دی، له دې وروسته موږ سپوږمۍ ته هم ختلی شو. له همدې خبرې سره مولا صاحب زما پر وهلو او ډبولو پایل وکړ او ویل چې دا هر څه دروغ دي او حقیقت نه لري. ما وویل له راډیو مې اوریدلی. وی ویل راډیو دروغ وایي. هغه پر ما لاس پورته کړ او زما پر وهلو یې پایل کول غوښتل، نو زه هم وتښتیدم.
خاغلی سایقل وایي که څه هم په افغانستان کې هغه مهال د ظاهر شاه واکمنۍ وه او خلکو تر ډېره په ښه وضعیت کې ژوند کاوه، خو بیا هم د ځینو کسانو دا ډول سخت چلند د هغوی د سنتي باورونو له امله وه. که څه هم دغه ورځ د سایقل په ژوند کې چندان ښه ورځ نه وه، خو د بشر لپاره د بدلون ستره ورځ وه. امریکایي آرمسترانګ لومړی کس و چې 50 کاله وړاندې په 1969 کې سپوږمۍ کې پیاده شو. تر آرمسترانګ مخکې روسي یوری گاگرین په نړۍ کې لومړی کس و چې په 1961 کال کې یې فضا ته سفر کړی و. اوس مهال ډېر کسان کولای شي فضا ته تک تجربه کړي. افغان ستوری مزلی عبدالاحد مومن هم په 1981 کال کې لومړی افغان و چې له شوروي ستورو مزلو سره یو ځای فضا ته تللی و. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د هوایی پوهنتون رئیس وایي ښاغلی مومند او محمد دوران له 400 کسانو وټاکل شول. روزنه یې ولیدله او بیا ښاغلی مومند د دې لپاره وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. ښاغلی امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومن سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی.
دا پرواز چې عبدالحد مومن د بیستیار پیلوت و اجرا کړي د افغانانو لپاره افتخار ده. هوایي ځواکونه دا ورځ باید ونمانځي. دا به زموږ په تاریخ کې حتی په جنتریو کې باید ثبت شي او هر افغان او هر ځوان په دې باندې باید افتخار وکړي.
عبدالاحد مومن د غزنی ولایت اصلي اوسیدونکی دی چې په گاگرین هوایی پوهنتون کې یې زده کړې کړې دي. ښاغلی مومن ویلي و چې فضا ته یې سفر 8 ورځې و شپې 6 ساعته و 26 دقیقې وخت ونیو. باری عریس چې د امنیتي مسایلو کارپوه دی او هغه مهال د کورنۍ چارو وزارت افسر ووایي فضا ته د مومن تلل د دې ښکارندویي کوي چې افغان هوایی ځواک څومره توان درلود.
د افغانستان په تاریخ کې د مومن تګ و فضا ته یو مهمه موضوع وه. د هغه تر څنګ د افغانستان د هوایی قواو ظرفیت و دنیا ته وشو، هغه ظرفیت چې ګاونډي هیوادونه ځینې په هراس کې وه.
عبدالاحد مومن اوس مهال خپل میرمنی او درې اولادونو سره په آلمان کې ژوند کوي. هغه په 2013 کال کې چې فضا ته د سفر 25 کلونه یې پوره شوي وو افغانستان ته راغی او د وخت د چارواکو له لورې ډېر وستایل شو. تر دې وړاندې هغه له رسنیو سره په مرکه کې ویلي وو، کله چې فضا ته ورسېدم ځمکې ته مې یو نظر وکړ او له ځان سره مې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. عبدالاحد مومن له خپلو دوو تنو روسي همکارانو سره یو ځای د اګست په 9 نېټه له بایکونر څخه چې مرکز یې په قزاقستان کې د میر په نوم فضایي تمځای دی فضا ته واستول شو. یوری گاگرین د اپریل په 12 فضا ته ولاړ او نیل آرمسترانګ د جولای په 20 فضا ته خپل سفر پیل کړ. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یوه مشهوره جمله وویلي، دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی.
سپوږمۍ ته